احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکي هر کله کو په دې خبرونه کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې چې تېرونی په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي دي او لا یې هم جسدونه خپلو خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. داسې ادعا شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وځنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو او د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دا بهیر به نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتی او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیشي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او فساد تورنو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لویه لار د جنو پوستو له اخازي او ځورونې د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلی او د لارې د پاکولو ډاډې ورکړی.
موقعات نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر سهای بودن که
متهم ده و پوستو چه ده کابل هرات پر لرد پا اخازی طور نوی پا نقشه سوی ده ده تصفیه کاری لفرا پیل شو. ده آنتن او ترافیک پوستی مشتولی کردی ده پوستو ده لاری ده امنیت لپاره اغیز او استراتیجیک اهمیت هم ندرلود. د کورونیو چار د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هغو پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلی تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر لاریون کوونکو غږ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم وهڅوي چې د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. د سولې د ولسي حرکت غړیو په روزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. په روزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبان هم ژغ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. چاودنه د کوټې د سټیلایټ ټاون د غوث آباد په جمعات کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د پولیسو کورنیو د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبري اعلان او ته وویل چې 19 کسان زخمیان شوي دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی دی. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورونو له مخې د غوث آباد د سیمې جومات د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی و چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اته جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا آشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوچن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې بی خبری غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همدارس د ایران د پولادو او نورو فلزاتو د تصفیې پر یو شمېر کارخانو او د کانونو د کیندلو پر 18 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکي بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادم پرستیاکو پرون وویل چې اوکراین د دې سربیره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه څیړنې وکړي.
دوی
وایي زموږ څیړونکو د الوتکې تور باکس ترلاسه کړی. موږ د ثبت شویو مکالمو په یو ځای کولو کار کوو. د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند بوئنګ الوتکې د تیرې چهارشنبې په ورځ له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. په دې الوتکه کې ټول مسافر 168 تنه مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. د 1900 کال کې د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په تهران کې د اوکراینی نسکورې شوې الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې جسدونو په ورسپارلو کې مرسته نه ده ورسره شوې. په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده.
د لویدلې الوتکې د تور بکس څېړنه کېږي. تور بکس څه شی دی؟
تور بکس ټول نواقص هلته په اوو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی.
پروزګان کله جګړو به ځای شوی له حکومت غواړي چې د دوی سیمې امن کړي څو له دې کړاو نور خلاص شي.
دا خو ملنډ دي چې د هر کور نه یو دلته سل جی بزمه خلته شاره پرته ده او دلته په بل په کور کې په خونه کې په کارایا کې په مسایا پروت دي.
لدا سنجلې سره شهیدلې یو چې خپل پلار سره یو ځای درس ویل.
لما سره یو ځای هم لفوزینه د فارغ تو او هم
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي این ای معاینات غواړي. په دې پیښه کې لس تنه افغانان وژل شوي دي. عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړې معاینې پروسه بشپړه شي. دا الوتکه د چهارشنبې په ورځ په تهران کې ولویده او داسې ادعا شوې ده چې پتخوندي لګېدلې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي این اې معاینات کیږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د ویلوتکې د سقوط له امله ووژل سول. عبدالغفور لیوال پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول وپیژندل سي. خو لیوال زیاته کړه چې د وژل سو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرسته ته تیار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د مقامات او مسول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنیو سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو. دوی ځواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي این اې د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډي این اې تست وشي.
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز څو دقیقې وروسته راوغورځېده. په الوتکه کې 168 سپاره کسان ووژل سول. په وژل سوو وګړو کې 10 د افغانستان دي. په قربانیانو کې یو مهدي محمدي و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي راډیو ته له جرمني په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماتیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنیو سره د همکارۍ نیت یې نه دی ښکاره کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل سوو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دی چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای شي.
غمجنی کورنۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې مونږ یې پیدا کړو. نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي، مونږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو له ایران څخه غوښتي دي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کېږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د تور بکس په اړه ښاغلی وردک وایي:
تور بکس یو سویشته چې پیوټ چلونوي. بعض وخت که د پیوټ د یاده ووځي دا سواته چې دوه سوه ته ورسېږي خود به خود اتومات چلانېږي. تور بکس تور نواقص هلته په هغو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکی عوارضو په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده؟ دا ټول کې معلومي هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي، هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارضو باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي هغه نه سوازي، نه ضایع کېږي، هغه لایستل کېږي، مینځل کېږي. پس ټول شیان کې معلومېږي.
تصویر د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي.
تصویر هم ثبتوي، اواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعض طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش اواز نه ثبتوي بلکه اوس اواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
تو ثبتوي. مثلا په دوه الوتکه باندې څه شی ولګېږي، هغه ثبتېږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښې خواته یا کیڼې خواته یې ډول وکړو یا ولوېدله، دا ټول ثبتېږي.
دا بکس د الوتکه په کومې برخه کې نصب وي؟
دا بکس فقط د الوتکه په پوز د پیلوټ نه تمخ په دوو ځای کې نصب وي. هغه سوازي نه، هغه بیخي نه. که په اوبو کې ولوېږي اوبه هم نه ورداخلېږي، که په اور کې ولوېږي حتی سوازي نه. هغه دغه یو صندوقچه ده، یو صندوق دی داسې وړکی، ډېر کرک او د ډېرې کرکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک، د ایران امنیت ته اندېښنو افغانستان ته څه ګټه کړې ده؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي چې د افغانستان پر هوایي حریم د الوتنو په شمیر کې اوس زیاتوالی راغلی. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایي کرښو الوتنې یا بندې کړې او یا یې تګ لوری بدل کړی دی. له اقتصادي پلوه دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې هر هغه الوتکه چې د افغانستان له فضا تیرې شي هغه باید افغانستان ته یوه اندازه پیسې ورکړي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د افغانستان پر هوایی حریم د نړیوالو الوتنو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایی زاده د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د ایران په فضا کې رامنځته شویو ستونزو ته په پام سره د ایران په هوایي حریم کې د هوایي ترانزیت د ترافیک لوری بدل شوی، او په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په فضا کې په هوایي ترانزیتي ترافیک کې زیاتوالی راغلی دی.
تیره اونۍ د نړۍ یو شمیر هوایي شرکتونو د ایران پر فضایي حریم د خپلو الوتنو لوری بدل کړ. د استرالیا کانتاس هوایي شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د لندن او د استرالیا د پرت ښار ترمنځ د الوتنو کرښه چې له ایران څخه تیریږي تر راتلونکي اعلان پورې بدلوي. همدارس د ماليزیا هوایي شرکت په همدې ورځ وویل چې هوایي شرکتونه به د ایران پر سر الوتنې وزندوي، او د سنگاپور ایرلاین هم اعلان وکړ چې اروپا ته د الوتنو لوری به له ایران څخه بدل کړي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې په روانه اونۍ کې وویل چې امریکایي پیلوټان او هوایي شرکتونه د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان له تخنیکی پلوه د دومره زیات هوایی ترانزیتي ترافیک د تنظیم وړتیا لري؟ د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس ښاغلی وفایی زاده وایي
با توجه به سطح آمادگی‌های تخنیکی که وجود داره هیڅ ګونه نگرانی
نه. که د تخنیکی تیاریو کچې ته پام وکړو نو د افغانستان پر فضا د نړیوالو الوتنو د عبور او دوام په وړاندې کومه اندېښنه نسته. د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده.
د امریکا د هوایی ځواک په حمله کې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو او له دې پیښې وروسته د تحولاتو په دوام او په تیره د تهران د امام خمینی هوایی ډګر ته نږدې د یوې اوکراینۍ الوتکې له نسکورېدو وروسته د اوکراین، جرمنی، ناروې، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې وزنډولې. د ایران کړکېچ نه یوازې د ټولې سیمې حالات کړکېچن کړي، بلکې د نړیوالو الوتنو په بڼه کې هم بدلون راوست. اټکل کېږي چې نوی وضعیت به د دې کړکېچ د عمر په اندازه دوام وکړي.
یو تازه خبر چې مو دا اوس ترلاسه کړ دا دی چې د چهارشنبه په ورځ په تهران کې چې کومه الوتکه لوېدلې ده، د هغه الوتکې په ارتباط اسوشیټیډ پرس اژانس څخه اوس د ایران د تلویزیون په وینا خبر ورکړ چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې ده چې سقوط یې کړی دی، خو ایران وایي چې قصدن دوی دا الوتکه په توغندي نه ده ویشته. په دې اړه به نور معلومات که مو ترلاسه کړل بیا به هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، لارې پرانیزي او نور د دوی اکثر دا وس نه لري چې په ترین کوټ او نورو ځایونو کې ژوند ته له کروندو لرې دوام ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کلن سو، د گیزاب د بولسوالۍ سمرا ماجر سی دولت پراتی په جګړو کې
محمد نسیم چې د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل څلور کال کیږي چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سی او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي
ور نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوت
دی وای کڅه هم حالت اوس د شلو او یا هم ډیر شکلونو د لاس په تړاکو جوړ شوی باغونه او کورونه لمنځ تللی خو ای کای دولت بیا هم سیمه ورته پاکی کړی زیات به خوشاله سي
نو څه زم مشکلات مې ډیر دي خپل وطن پات سره کندواله باغونه وچه مډا پراره د لیته نن کډه بارک پاس راکې وړن کډه بارک پاس راکې وړن ډیر ستونزې مشکلات مې ډیر دي نو مړه دغه مشکلات سم مډا پراره چې مړه فازه کې پانس تیر و یا مړه خپل سیمه مې مې مړه خپل باغات را لاس مړه خپل ذکر را لاس خپل کورونه را لاس
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دي د د ژوند هم له کړاوونو ډک څه و
په بستا ولایت کې او د دوی څلور نیم زره تشکیل لري او د لیوال لري د پښپړ ولسوالۍ کې ویل ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري دا به کې
دی وای درې کال کې چې د خپل سیمو څخه د جګړو لقبل د ولسوالۍ بازار تر کړه سوی دی وای د پینزور ز په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترینکوټ شار تر غلی خوای ولسوالۍ ته د غزیدل لاري د تړل کېدو لاملې اوس شپږ میاشتې فراسوي چې په ترینکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي
ورسنه نه دغه د مړل دولت نه نو یو چارک پورا غوړو نه یو غونی وړو غوړو مړ پکا او مړ پښتانه یو مړ افغانان مړ په پکا او په غربت باندې مړ او نو اولادونه چلو نو زموږ نفس او یمان وجدان اخیز موږ زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندونو نه موږ لارې د خلاصې که دولت موږ سره کومه کوي دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ او دلته سل جیب بزمک هلته شاره پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی
د یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځای سوي دي بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترینکوټ شار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکی فسیمه کې دي چې له تیرو څلورو کلونو رئیس بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده
دا سيزانه سيزلي دي چې زوی مو دا تازه مخفن په شاته جوړي ورويسته ده چې زر باو وسه چورو ته دا ته پروتو هغه دا چې پروتو سره خطلې او زو مورې وارد نو بیا مې چات بس مې دغه راځو سراین پر شول کښنانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلان برا کښ راووتلو
پټول کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دادی چې افغان دولت او وسلوال طالبان دین تر خپل منځونو د سولې وکړي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین بیا وایي چې د یو سم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي خو ای پلان لري چې نور سیمه هم پاکی کړي او ولسوالۍ ته غزیدل لري هم د ترافیکو پر مخ خلاص کړي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې د فعال مریم امرخیل ویډیو پورسوي کې ډیره زیاته شریکه شوې ده چې دا له پانتونه فارغ شوې ده او د دې پلار هم له پانتونه فارغ شوې ده له مریم امرخیل سره د سجرډو پروانه خبرونه کې ژغیدلې وړاندې د مرکه په تفصیل وړاندې کو خو ست نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي سفی الله سنګزی دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي
Stars and Stripes رسپانې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان په لویدیز کې بریټ تپامړولې او د افغان چارواکو په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکی وګړي وژل شوی امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شیندان ولسوالۍ کې د بریټ پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه کله چې په دغه بریټ کې د طالبانو یو لوړپوړی قومندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکی تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دی وړاندې کړي ورسپانې لیکلي قومندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څنګه یو وسلوال قومندانو هغه څنګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شو ستارز اند سټرایپس د ملا رسول د څنګه دی یو غړي په حواله د هغه د ادعا خبره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړ برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي ورسپانه په دې خبرې خپل مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی. د ورسپانې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمې کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړې ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوې او لوټمارۍ تر ډېره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کېږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسی ورسپانه بیا شک ښیي چې د شپنیو ګزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې تر څو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو ګزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا وار د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانه په نقشه کړی دي. دا بندیزونه د امریکا د جمهور رئیس د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوی دي. په فرمان کې ژمنه شوی چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتي سیستم پر زړه نقشه وشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي، چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي غوښته وژلې دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپل ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه. خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 800 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلې دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالان ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لاندې سو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. متاسفانه د تخنیکی ستونزې له امله ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمیسونه کوم چیرته راستولې وي نشول وستلې. تخنیکی ستونزې لا په خپل حال ده. پرون مو هم د ستونزې لرله او د ازادي راډیو په سارانه لومړی خبري مجلې کې مو هم ورته مشکل درلود. د هوا حالات بل تاسو سره شریک کړم. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم کابل نن آسمان وریز ښکاري، ټیټه درجه منفی 5 او لوړه مثبت 4. په کندهار کې نن د مازیګر خواته د باران د ورېدو امکانات شته. په جلال آباد کې لوړه 14 اټکل شوې ده او ټیټه او د سهار خواته اسمان په جلال آباد کې شین ښکاری، وروسته به لږ لږ وریځې را پیدا شي. لاټکلونو سره سم د مزار شریف په ښار کې کټه درجه درې او لوړه اته ښکاری. د ورښت امکانات په مزار شریف کې نشته، خو د شپې خواته به په مزار شریف کې وریځې را پیدا شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورښتونو کې ډیر کم ورښت شوی دی. البته په سالنګونو کې واوري ورېدلې دي، خو د افغانستان د شمال خواته چیرمه بارانونه کم شوي دي، لکه څومره چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې شوي دي. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکل سره سم په هرات کې د شپې په مخه د باران د بریدو چانس ډیر زیات شته، او د ورځې هم داسې ښکاري چې امکان لري د هرات ولایت په ځینو سیمو کې باران لږ لږ ووري، خو د شپې لخوا یې امکانات په زیاتېدو دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې چې تر دې وروسته یې خپرو، د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اته بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیرونی ویلی وو چې دا بهیر به سر لننه پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي یو څه نور وضاحت غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او فساد تورنو امنیتي پوستو د لری کولو عملیات پیل کړي. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جینو پوستو له اخازي او ځورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي رډو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شغیدلی او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون د خلکو د سولي د ولسی حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولي د ولسی حرکت غړیو پر لاریون کوونکو شغ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ست شغ اوچت کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د کوټه د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. د راپورونو له مخې د غوصابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی جماعت و چې د افغانستان طالبان پکې فعالیت کوي او دلته چاودنه شوې ده. د طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اټو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی ترسیس مرستیال شامل دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکو بوئنګ الوتکه په سقوط کې د تروریزم ټرک نه دی موندلی، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د ایران حکومت ویلی دی چې دا الوتکه سهوان په توغندي لګیدلې ده. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ، د 90 کلونو په عمر پرون وفات شو. د ساجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې ل فعال مریم امرخیل سره شخیدلی یو خمر کې تر دې چې د دې سرګندونې خبرې کړو. د افغانستان جنوب ختیځو ولایتونو ته مخه کوو. د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې ډېرې دوه خوشاله دي، وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګرمت خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یابل خوشحال دی چې نیمایی کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي دوی وای
در چجتوس په خوز کې وینای د رشپات پیسې ندی د دری په سود پیسې ندی د پاربه کې مزدوري کړی دو د پرتمنی نه پجوړ نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې می څخال ډیر دی
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیون لري کورونه لري سیر سی تاګر تاګ ډیر کوي مخکې زت لمتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښو
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو وړ ځای بدل کی حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري زیګټې په ګوته کوي وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکن چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري کاروبار لري نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نورم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرې دل یو خکام بولي د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړل چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څلور ملکو لپاره خلاص شوې دي مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بس فين راوتلې
موږ زیاتره پکتیکوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي مخکې په دې باندې مصارف زیاتو د ویزې دغه پیسې به زیات وي د نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو یعنی صرف هغه د کور چلاوم دې ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پېل تر څو دې سره یوازې کور چلول دي نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شس دي دوه هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي
کاسا په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم خود خوز د ډېرې کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن پر دو موضوعاتو بحث لرو یو دا چې په وروستیو کې داسې راپورونه پرله پسې خپاره شول چې په کابل کې کیسه بوره او غله ډېر شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي څرنګه کېدای شي چې له غلو او کسبرانو ښار پاک وساتو خلک په دې برخه کې څه مرسته کولی شي پولیس څه کولی شي وړاندیزونه څه دي تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د شمېرو له لارې چې د خپرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو په خپرونه کې برخه واخلئ د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او له امنیتي چارواکو سره شریک کړئ ترشنه آسمان لاندې پروګرام بله موضوع موده ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د اساسي قانونونه وه دا مسله هم ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ او پر دې موضوع خپل نظر شریک کړئ چې څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې قانون تطبیق شي او په کومو برخو کې چې قانون نه دی تطبیق شوی ولې نه دی تطبیق شوی او څرنګه کېدای شي چې افغانان د قانونمندۍ مخ لور ته روان شي د په روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو لوي فعال سره شخیدلیو پر ټولنیزو رسنیو د وی افغاني لپانتونه د فراغت غونډې ویډیو ګنشمیر ځلې شریکه شوې ده پې په دې ویډیو کې یو افغان مریم امرخیل شکاري چې پلار ورته فراغت لیک سپاري او په غیش کې نیسي. مریم امرخیل د کابل پانتون له پښتو ادبیاتو ماسټری ترلاسه کړې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر له مریم امرخیل سره مرکه کړې ده. مرکه د مریم امرخیل په ژغ پیلېږي چې د پښتنې ته ځواب وایي چې ولې د فراغت ویډیو دومره مشهوره شوه او د خلکو ته څه پیغام رسوي.
د ما دی ابا کومه ویډیو سي د ما ته ما تصویر نه راکوله نو دا ما خبرکړه په خپل فیسبوک کې ما دونه فکر نه کاوه سیدا به دومره د هر کلی سره مخ سي. خو کله چې ما خپل ویډیو خبرکړه نو د ترو سپوري د هر هیوادوالو له خوا نه ټول ځایو کې خپرېږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډېر ښه پیغام لري، ځکه چې زمونږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصا د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتني نجونې نشي کولی زده کړې وکړي او همدارنګه کورنۍ یې د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ډېر ولیده هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلل او له دې به ډارېدل چې څوک ورته پیغور ورنکړي، خو اوس داسې ده چې اوس هغه جلسې چې درس وایي زده کړې کوي هغې درباندې ټول فخر کوي او ویاړي ورباندې.
خلک د پکتیکا د میا خان او ستاسو د پلارجان پرتله سره کوي، ایا ستاسو پلار اوس هم په کلي کې اوسي او له کلي څخه ستاسو څنګه ملاتړ کړی دی؟
لکه څنګه چې د میا خان ابا ویډیو مخکې خپره شوله او هغه پلار خپلې لونې زده کړو ته رسولې، همدغسې د ابا مې دغسې تود هر کلي سره مخ شو. ابا مې اوس هم په کلي کې اوسېږي او مونږ اول کې چې کله ما ښوونځی په کلي کې شروع کړی و هغه وخت مې ابا هم له ما سره ګډ ښوونځی زما په ټینګار سره پیل کړو او له ما سره یو ځای هم له ښوونځي نه دی فارغ شو او هم له پوهنتون نه چې کله فارغېدل هم دی له دارالمعلمین نه فارغ شو. نو پلار مې په خپل ژوند کې هیڅ وخت دا نه دی ویلي چې ناوخته ده، بلکې هغه وخت کې چې زه یعنی د هغه لور زده کړې کولې ده هم زده کړې پیل کړې او نه یوازې زما لپاره یې مخه خلاصه کړه، بلکې پلار مې چې کله د دې په ارزښت پوه شو سیدا زده کړې د ټولنې د رڼا او د جهالت د ختمولو یوازینۍ لاره ده. نو پلار مې له ما سره ګډ په کلي کې ښوونځي لپاره ډېرې منډې او هلې ځلې وکړلې چې د کلي د ولس د خلکو په مرسته د ملک او د نورو ټولو مشرانو په مرسته مونږ په کلي کې ښوونځی پرانیست او هلته د نجونو ښوونځي ته به هغه وخت کې چې کله زه کلي کوم ما درس ورکوو او له هغې نه وروسته بیا نور ښوونکي هلته راغلل. تر دې دمه پورې هم پلار مې هغه ښوونځي کې له بده مرغه چې هغه وتړل شو د وسلوال لوخانه اوس یو بل ښوونځی چې د ولایت په مقام کې ده په هغه ښوونځي کې دی ماشومان ته درس ورکوي او د دې یوازینۍ موخه او ارمان همدا ده چې موږ سره دلته نه اوسېږي، ځکه هغه وایي چې زه پر تا دونه باور لرم چې ته دغه ستونزو نه او دغو ناخوالو نه ته اوس وتلی شي او هم د خویندې ورونه له دې نه اویستلی شي او نورو ته هم لاس ورکولی شي. زه ستا د نورو خویندو زما د معنوي لوڼو خدمت لپاره په کلي کې د هغوی لپاره پاتې یم او د دې یوازینۍ موخه همدا ده چې هغوی هم زده کړې وکړي او یو ورځ د ټولنې د خدمت جوګه شي.
مریم جانې، تر دې ورځې در رسېدو لپاره تاسو له څه وړ ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
زه چې کله ښار ته راتللم زما ابا صرف زما دومره لاسنیوی وکړ چې زه ښار ته راشم، لیکن کله چې زه راتللم ما ته مې پلار هم دا خبره وکړله چې ته یوازې هلته اوسېدل نه دي، یوازې یوه کوټه کې اوسېدل نه دي، ته به خوراک څښاک د درس د ټولو شیانو لګښت به ته له کومه کوې. یعنی دا هغه څه و چې ما دلته خپل ژوند بالکل بدل کړ په خپل هڅه او زیار باندې. ما ډېرې سختۍ تېرې کړلې، د سرک لغاړې به مې جامې د ماشومانو ګنډلې او هلته به مې خرڅولې او شپې مې په ویښه تېرې کړلې، لاسونه مې تڼاکې شوي دي. دا بریا ډېره اسانه بریا نه وه.
کومه شیبه دي تر ټولو د پام وړ خاطر اسوه؟
تقریبا زمونږ شپیته تنا ټولګوالان ما سره فارغ شول، خو کله چې زه ستیج ته پورته شولم هغه شیبه ما یو ډیر په هغه ورځ باندې ما ډیر درد محسوساوه. هغه درد دا و چې ما ویلې چې خدای کشکې زموږ په وطن کې جګړې او ناامني نه وای، نن به هغه ټولې زما ملګریانې زما د ښوونځي هغه یولس سوه چې یوازې زما په ټولګي ښوونځي کې یولس یو زرو سل نفر نجونو زده کړې کولې، هغه ټولې له درد څخه له زده کړو څخه بې برخې شوې. هغه وخت کې زه ما دا ویل چې زه ولې داسې خفه یم، نو ما همدا احساس کاوه چې که نن زموږ په وطن کې جنګ جګړې او دغه ناخوالی نه وای، نن به هغه ټول نجونې زما غوندې ډېرو لوړو لوړو ځایو ته رسېدلې وي. هغوی به هر کله له ما سره د خپلو ارمانونو په اړه خبرې کولې، نو دغه بریا چې کله زه ستیج ته پورته شولم زما هغه وخت کې ما خپل احساسات نه شو کنټرول کولی او زما سترګو نه اوښکې راغللې، او کله چې ابا مې زه په هغې کې ونیولم هغه د هغه سترګو نه هم اوښکې راغللې.
د مدني حقوقو فعاله مریم امرخیل د روان خبرونې په ترڅ کې مهم دا خبر له تاسو سره شریک کړ چې مهم خبر دا دی چې د ایران حکومت دا منلې ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ چې کومه الوتکه د تهران پر فضا غورځېدلې ده، د مسافر وړونکي الوتکه چې پکې لس افغانان هم وژل شوي دي، دا د ایران په توغندي لګېدلې ده. په دې برخه کې شای اوس نړیوال تحقیقات نور هم وشي چې ولې دا الوتکه په توغندي لګېدلې ده. خو د ایران حکومت ویلي دي چې سهوان لګېدلې ده، او دا خبرې نن له رسنیو سره د تلویزیون له لارې شریک کړی دی. اوس هم د ګوړې اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په خو پسرلی خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وای نیسي، یا حلال او یا هم د جنګولو او نارو لپاره وساتي. خو ځینې بهرني هیوادونو پایتختونو کې خلک د ژمي لپاره زاړه کورونه رنګوي او وایي چې د افغانانو د راتلو سیزن ده. د خبرونې په پایل کې مو د دودونو د ریاست له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده چې د ښار دودونو په اړه معلومات راکړي. دودونو ښاغلی رئیس صاحب، که دا راته ووایې چې له دودونو سره دې څه حال دی؟
ډېره زیاته مننه. د موږ د اشپزخانې د اشونه ټول برخي دي، دود نه کوي.
دغه د ښار دودونه درته ښایم.
په ښار کې دودونه له کومه شول؟ د ما د موټر ښیښې تورې دي، نه یم پوه شوی چې دود شته که نه.
یعنی چې د ښار له دودونو نه یې خبر؟
خبر یم، راډیوګانې او ټلویزیونونه وایي چې دودونه ډېر شوي دي.
نو تاسو یې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟
موږ به نو څه وکړو، لوی لوی بادپکې هم نه لرو چې ورته کېږدو او پرې وېشړو، او بیا دودونه خو ډېر بادشاهي هم نه دي.
ولې؟
ځکه چې پخوا به یې پالیزونو ته واښه دودول، وایي چې یخنۍ ونه وهي. خلکو به خپلو ماشومانو ته سپیلني دودول، وایي چې له نظره نه شي. آن چې سماوتونو ته به هلکان ننوتل او سپیلني به یې دودول. ډېر خلک په دې باور وه چې سپیلني یا ماڼو دود کې نو پیریان تښتي. نو اوس چې په ټول ښار کې دودونه دي لا ښه کار شوی دی، د ټول ښار پیریان به له ښاره وتښتي او هم به څوک نظره کېږي نه.
رئیس صاحب، کاشکې د سپیلني او